السلام علیکم ستړي مشيزه صفي الله ستانګ زم تاسو ازادي رادیو ته غواګاست وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شو په دغه پروګرام کې اونیزه خبرونه لرو د نوي فکر او د ځوانانو پروګرام خو تر سمخ کې له معمول سره سم خبرونه د خبرونو سرټکی د کابل د افشارو په سیمه کې نن درې راکټونه لګیدلې دي. د وی کورنۍ درې غړي په دغه راکټونو سره ټپيان شوې دي. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره خبري کوي او ایران وایي چې واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي. پوره خبرونه د کابل د افشارو په سیمه کې نن درې راکټونه لګیدلې دي. د کابل د پولیسو ویاند حشمت الله ستانګزی تایید کړ چې په یو هستوګن کور د راکټ په لګیدو سره درې کسان ټپيان شوي دي.
حوالی ساعتی یک بعد از ظهر امروز سه فایر مرمی راکت
نن شاوخا یو بجا د افشارو په سیمه کې د پنځمی حوزې پورې اړوند سیمه ده درې راکټونه لګیدلې دي. د ابتدایي راپورونو په اساس د یوې کورنۍ درې غړي برسیرن جوبل شوې دي. د ښاغلستان اگزیب خبره معلومه نه ده چې راکټ له کوم لوري توغول شوی، خو تحقیقات روان دي. په کابل کې دا راکټي برید رسله هغه وشو چې وړ مورز د هوایی ډګر مخ ته په یو ځانمرګ برید کې د وروستیو شمیرو له مخې درویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپيان شول. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبري کوي. د دوی دا څلور اړخیزه غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربهتوب په ابوظبي کې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته به د افغان سولې له هڅو سره ډېره مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوی او مخبر جوړی دوده دا به یو بلګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
قادر شاه وویل د نننۍ ناستې پر مهال به د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل یو پلان هم جوړ شي چې تمرکز به د افغان سولې په هڅو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې وي. د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه برید شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغر ولسوالۍ سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د په خبره د پاکستاني پوځیانو او استخباراتي کسانو په مرسته غوښتل اټغر ولسوالۍ سقوط کړي چې د افغان پوځیانو له مقاومت سره مخ شول.
د دوی اتیش نه پر اپدې بریټ کې ووجل شول چې د پاکستانی فوجان هم شامل دي او همدارنګه درش نه پر نور د دوی ټپيان شول. خو بدبختانه په تیر شپې جګړه کې پټغر ولسوالۍ کې د منګا څلور نفر شهیدان شو او همدارنګه و نه پر نور مو ټپيان شو.
د ګل اسلام سیال په خبره پر اټغر ولسوالۍ سربیر افغان فوجانو په ارغنداب ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنگ کړی چې دولس کسانی وروژلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. ایران وایي که واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي که امریکا په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي، د ده په خبره له شک پرته د ایران له غبرګون او بالمثل عمل سره مخ کیږي. امریکا ځینو هیوادونو ته ویلي چې د نومبر له میاشتې دی له ایران د تیلو اخیستل بند کړي کنه له عواقبو سره به مخ شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو دغو خبرداریو ته ایران هم په وخت ځواب ورکړی دی. د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر نن 500 ته رسیدلی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي د 6 کسانو مړی تازه پیدا کړي. تر دې مخکې د 24 کسانو مړی نه تایید شوی وه. اور وژونکو ویلي چې څه باندې 100 کسان په دې اور کې ټپيان شوي چې د ځینو وضعیت نازک دی او کېدای شي د مړو شمیر زیات شي. پلازمینې اتن ته نږدې دا مرګونی اور په یوه لسیزه کې سابقه نه لري. د سانتیګراد په کچه 40 درجې توده هوا او شمال د اور هغه لمبې لا پراخې کړي چې د سختې ګرمۍ کابل په ځنګلونو کې پیل شوې. اتن ته نږدې په دې ځنګلي سیمه کې ګڼو خلکو د اوړي رخصتۍ تیرولې. او د ساتلایت عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو وړنګول پیل کړي چې د بالیستیک میزایلو د انجنونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. په واشنگتن کې یو څېړنیز بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره کړې وه. د اتدرش نوورت په نوم څیړنیز بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانۍ ړنګېدل ښیي چې فضا ته د توغول کېدونکو وسایلو د بستهکارۍ د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالستیک میزایلو د مایع د تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12 تر سرمشریزي وروسته ویلي وو د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یو عمده ساحه ویجاړه کړي. دا مهم خبرونه د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې او فیسبوک ته ورشئ. د ویب پاڼې ادرس مو دی ازادي رادیو ډاټ اورګ او د فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. تر لنډې دمې وروسته د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ چې اجمل تورمانی په ژوندۍ بڼه د کابل سټوډیو مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلام. بیا هم زه اجمل تورمان د ځوان فکر دی وی بلې خبرونه سره په دې خبرونه کې را سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. موضوع مو د افغانستان کې اسری غلامي وجه او په وړاندې د مبارزې لارې چارې. په خبرونه کې را سره ملمانه دي د حقوق او استاد محمد یعقوب وطنمل د جهان پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصله خالده معصومی او د غشان حقوق پوه ژباړن او لیکوال احسان زیرک درنو ملمنو خرا خلاص. د غشان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د موضوع په اړه را سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم کله درنو ملمنو څه پوښتنه لرئ هغه هم مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0995 او 0825. مخکې له دې چې درنو ملمنو راشو تاسو ته په دې اړه له تاسو سره بحث ولرو په همدې موضوع باندې موږ همدغه روانونه یو راپور درلودو چې دغه راپور زموږ همکار حدیث پردیس چمتو کړی و. تر هر څه د مخه به د مقدمې په ډول دغه راپور واورو.
د ځینو نړیوالو بنسټونو لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو لخبریدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د شاخه کارونو زیاتېدل د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي.
امیکه یک فرد
د وی کلچ یو کس د جسمی او کاری استثمار لاندې واقع کیږي دا د مدرن غلامی یو بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاری وضعیت ټاکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د خکیدو په برخه کې اقدامات وشي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا هم کار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د خکېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. د دغه کمیسون مرستیاله مسوده کروخي:
په لرو پرتو سیمو کې له بې وسله خلکو د مجبورۍ له مخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټوله ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت اصلي لاملونه دي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو راپور واوریدلو، درنو ملمنو هم واوریدلو. نو مخکې لدی چې راشو له نور ملمنو سره خبرې وکړو، له ښاغلي استاد وطنمل نه هیله کوو چې په دې برخه کې یو څه توضیحات نور هم ورکړي، ځکه دغه موضوع یو څه ناشنا ده د اورېدونکو لپاره. که تاسې په دې اړه برخه کې وطنمل صاحب مهرباني وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. رابه سودی ته چې غلام څوک ده او غلامۍ څه شی ده
او په ټوله کې اصلي غلامۍ
په اصلي غلامۍ څه شی ده. غلام کلاسیک غلام یا هم کلاسیکه غلامۍ هغه وخت مطرح کیدل چې د جګړې په مهال یو جنگیالی د مخالفې ډلې لخوانه نیول کېده، یا هم د یو چانه خپل کور کلی ورکیده او بیا د دښمن لاس تولیدل. دغه حالت به د سړی ته د غلام حالت قربخه، په دې معنی چې دای د هیغه چا ملکیت ګڼل کېده چې دای په غلامی نیولی وو. مثلا دی کولای شوی چې په بازار کې خرڅ کړي، دی کولای شوی چې د لپاره مثلا په لاسونو کې باید حلقې واچي، یا هم په پښو کې زنجیرونه، او یا هم د ده په بدن باندې ځینې داغونه لګول کېدل چې دی په ټولنه کې پیژندل کېده د غلام په توګه. هغه کلاسیکه غلامي اوس نشته ده. ولې مډرنه غلامي څنګه غلامي ده؟ مډرن غلام هغه څوک دی چې له خپلو بنسټیزو حقوقو څخه د بل چا له لوري محروم شوی وي. دې ته موږ مډرنه غلامي وایو. مثلا اجباري کار، دی د دې ازادي نه لري چې خپل د کار چښتن خپله وټاکي، دا د دې ازادي نه لري. او دا د دې ازادي هم نه لري چې چیرته سفر وکړي، یا هم خپل ځان ته د خپل ځان لپاره خپل کارځای انتخاب کړي، د دې حق هم دی نه لري. یا هم همداسې نور حالات هم شته. مثلا اجباري ودونه، هغه ازادۍ له دې نه اخیستل کیږي چې دی خپل د راتلونکي ژوند ملګری وټاکي. دغه حالت ته موږ مډرنه غلامي وایو. یا مثلا ځینې کسان، ځینې نجونې قاچاق کیږي، ځینې سړي قاچاق کیږي، دغه قاچاق هم یو مډرنه غلامي ده. دغه کسان چې قاچاق کیږي بهر ته، هلته دغه کسان د دغه قاچاق برو لپاره کار کوي، تر څو چې د دوی هغه حق الزحمه یا هم هغه سفریه نه وي ورکړي، هغه کوم حق الزحمه چې دوی په غاړه اخیستي هغه نه وي ورکړي، دوی نشي کولی چې بل ځای ته لاړ شي، یا هم د خپل هغه استوګنځای بدل کړي، یا هم کارځای بدل کړي، تر څو چې د دوی هغه حق الزحمه نه وي ورکړل شوي. دغه حالاتو ته موږ کولی شو چې مډرنه غلامي وایو. چې په دې اړه باندې به وروسته هم بحث وکړو چې کلاسیکه غلامۍ څه وخت له منځه لاړه. کلاسیکه غلامۍ په هغه 1920 کال کې د ملتونو د لیگ لخوانه چې جامعه ملل نوم ورتوي، د دغه ټولنې لخوانه ملغا شوله. ولی مډرنه غلامي بیا د 1950 کال کې د یو اعلامیې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو خوانه ملغا اعلان شوله. چې باوجود دې چې په حقوقي برخه کې زیات کارونه شوي دي، زیات اقدامات شوي دي، ولی په عمل کې موږ دغه مډرنه غلامي په مختلفو اشکالو باندې وینو. چې مخته هم ما بعضي مواردو ته اشاره وکړله، حتی د ماشومانو پر ماشومانو باندې د کار تحمیل، دا هم یو مډرنه غلامي ده. ځکه چې دی دا انتخاب نه لري چې کار وکړي که کار ونه کړي، د حقوقي لحاظ دی اراده نه لري. او کوم کار چې ماشوم ته سپارل کیږي په دې معنی ده چې دا پر دی باندې تحمیل شوی کار ده. او تحمیل شوی کار موږ وړاندې هم وویل چې د اساسي قانون د 9 مادې پر اساس منع شوی دی د کار تحمیلول پر ماشومانو باندې تحمیل شوې دي.
بله، ډیر مننه. خاخه زیرک کتاسره ته وایي چې دغه موضوع ته په اشاره سره چې استاد ورته اشاره وکړه، او مډرن معاصره یا عصري غلامي ډیره خطر شری کړه. دې ته په پام سره ستاس په نظر په افغانستان کې چې کوم سروې شوې ده چې په افغانستان او پاکستان کې نن سبا دا ډیره د آسیا په کچه باندې ستاس په نظر باندې رښتیا هم په افغانستان کې د عصري غلامي نخې نخالې لیدل کېږي؟
زه هم خپل وار سره د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه کوم، هیله او احترامات وړاندې کوم. په لومړی کې موږ باید له غلامۍ یو تعریف وړاندې کړو. کله چې له غلامۍ یو تعریف وړاندې کړو، د هغه پر بنسټ بیا موږ کولی شو هغه معیارونه چې د یو تعریف کې په پام کې نیول شوي وي هغه بیا په هیوادونو باندې تطبیق کړو چې آیا په کوم هیواد کې غلامي شتون لري او کیا نه لري. د یو تعریف له مخې غلامي د یو شخص له بنسټیزو حقوقو او ازادیو محرومیت دی، لکه څنګه چې مخکې استاد هم ورته اشاره وکوله. هغه حقوق او ازادۍ چې اساسي قوانینو او عادي قوانینو یو شخص ته ورکړي وي تر څو دا په ټولنه کې وکولی شي خپل طبیعي ژوند په نورمال یا عادي ډول مخکې یوسي او ژوند وکړي، له هغو حقوق او ازادیو محرومیت دا د غلامۍ په معنا دی. راځم مډرنې غلامۍ ته. مډرنه غلامي څه شی ده؟ لکه څنګه چې استاد هم اشاره مخکې وکوله، مډرنه غلامي په پخوا وختونو کې د یو شخص استثمار و. چې یو شخص به استثمارېده، دغه ټول ازادۍ او حقوق به اخیستل کېده او د خپل بادار لپاره به د کار کوه. هر څه به چې بادار ویل بی له کوم چونو چره یا له کوم مداخلې نه چې دی په هغې خبره کې مداخله وکړی شي هغه خپل نظر کې ځای پر ځای کړي، په ده باندې به هر ډول کار ترسره کېده. څه کار به چې بادار له ده نه غوښته. سمه ده چې د هیوادونو په اساسي قوانینو او عادي قوانینو کې د هیواد ادباو ته زیات شمیر حقوق او ازادۍ ورکړل شوي دي، ولې دغه قوانین سل په سلو کې نه تطبیقیږي او دغه حقوق او ازادیانې سل په سلو کې نه ورکول کیږي؟ او دا په هر هیواد کې، هغه که د نړۍ تر ټولو پرمختللي هیوادونه دي، مثال امریکا متحده ایالات، آلمان یا فرانسه او یا انګلستان، او یا د نړۍ تر ټولو وروسته پاتې هیوادونه لکه مثال افریقایي هیوادونه یا په آسیا کې ځینې هیوادونه چې وروسته پاتې دي، په دغو ټولو کې شته ده دا غلامي. په څه ډول باندې؟ هغه که په سیاسي برخو کې ده، هغه که په ټولنیزو برخو کې ده، او هغه که په مدني برخو کې ده. ځکه د دوی هغه حقوق اخیستل شوي دي. زه یو بېلګه تاسو ته وړاندې کوم. مثلا د یو چا دا مدني حق دی چې دی لاړ شي، مدني او سیاسي حق دی چې لاړ شي دی رایه وکاروي. ولې د کلي یو مشر، د کلي یو بادار چې هغه کلي کې نفوذ لري، باروسخه شخصي، هغه مثلا د انتخاباتو لپاره پریکړه کوي چې موږ او تاسو به رایه د فلاني شخص لپاره ورکو. په داسې حال کې چې په قوانینو کې صراحت په صراحت سره تسجیل شوی ده دغه خبره، چې هر څوک حق لري په ازادانه ډول خپله رایه وکوروي او د چا له مداخلې پرته. ولې دته دغه حق نه ورکول کېږي؟ د کلي هغه بادار لوري یا د کلي هغه خان لوري، د دوی دغه حقوق نقضیږي، سلبیږي د دوی نه. په دوی مثلا په یوه پریکړه کې راځي د یو چا په ګټه باندې، په داسې حال کې چې رایه د هر چا قانوني حق دی، کولی شي په خپل زړه باندې هر چا ته. ممکن په دغه منځ کې دغسې اشخاص او خلک وي چې هغوی ونه غواړي هغه شخص ته چې د کلي بادار یا د کلي خان هغوی ته د رایه ورکړې په اړه پریکړه کوي، دوی هم ورکړي. ولې دا چې بادار راځي پریکړه کوي، نو څوک سرغړونه نه شي کولی، ځکه بیا په کلي کې همغه شخص په کلي کام کې یو انزوا خواته ځي، مجبور دی چې دا دغه ومني. دا هم په سیاسي او مدني برخه کې د مډرن ازادۍ یوه بېلګه ده. بله بېلګه په ټولنیزه برخه کې، مثلا د کلي یو بزګر د هغه کاري وسایلو ته اړتیا لري چې دا ورباندې کار وکړي، د راځي د کلي هغه بادار ته، شتمن سړی ته، او دغه خپل وړاندیزونه وړاندې کوي ورته چې زه دغو شیانو ته اړتیا لرم. غلامي چې راځي د اړتیاو پر بنسټ مېسته راځي. کله چې یو څوک اړتیا پیدا کوي، دا ځي هغه چاته چې د اړتیاو پوره کولی شي، نه حتمن څوک چې د تا اړتیاو پوره کوي مجبور دی هغه یو څه غوښتنه ومني. کله چې ته غوښتنه مانی، لکه بېلګه بازګر کاري وسایلو ته اړتیا لري، دا راځي د کلي شتمن ته، شتمن هغه خپلې غوښتنه په ده باندې تحمیلوي. نو دا هم په ټولنیزه برخه کې د مډرن غلامۍ یوه بېلګه ده. بله دوهمه درېیمه موضوع هغه د اقتصادي سیستمونو ده، چې په نړۍ کې موږ درې ډوله سیستمونه لرو په ټوله کې. یو کمونیستي نظام دی، کمونیستي اقتصادي نظام دی، بل امپریالیستي یا د پانګوالۍ اقتصادي نظام دی، او بل مختلط نظام دی چې په دې کې بیا دوه ډوله نظامونه راځي. هغه هیوادونه چې له کمونیستي او پانګوالۍ نظام نه یو مختلط نظام راخیستی دی، یا دا چې د اسلامي اسلام اقتصادی نظام پیروی هیوادونه دی په دغه کې او تر ټولو ښه نظام مختلط نظام دی چې د ټولنې ټولو وګړو ته ټولو ادباو ته په هغه کې ټول حقوق رسیږي او عدالت تمینیږي. مثلا په امپریالیستي یا په پنګولۍ نظامونو کې پنګولۍ اقتصادي نظامونو کې یو شخص تر هومره بریده پورې دی پړسیږي او دی دومره پانګه ترلاسه کوي دومره شتمني ترلاسه کوي چې د ټولنې نور وګړي هغه له ډېرې بېوزلۍ نه نشي کولی چې هغه یوه ګوله ډوډۍ د ځان لپاره برابره کړي. راځم په کمونیستي اقتصادي نظام کې. کمونیستي اقتصادي نظام کې بیا مساوات په نظر کې دی. په هغوی کې یو شخص راځي هغه که هیڅ کار هم نه کوي د ده لپاره مساوي حقوق د ته ورسیږي او بل شخص که شپه ورځ زحمت وباسي د ته هماغه مساوي حق ورسیږي. دا د کمونیستي نظام یوه کمزوري ده. راځم همدغه خبرې ته هم راځم. بل د اسلام اقتصادي نظام ده. اسلام اقتصادي نظام بیا عدالت تمینوي په ټولنه کې. یا هغه نظامونه چې مختلط له دغه دواړو نظامونو نه چې کمونیستي نظام ده او پنګولۍ نظام ده له دغه نه یې هغه خوبه یې اخیستي دي هغه ښې چارې ځینې اخیستي دي ښې ځانګړنې اخیستي دي په خپل نظام کې ځای پر ځای کړي دي. او د اقتصادي نظام د اسلام اقتصادي نظام چې دغه په ټولنه کې عدالت تامینوي په څه ډول باندې څوک چې څومره کار کوي په هماغه اندازه باندې حقوق دته رسیږي او څوک چې کار نه کوي هغه ته کوم ګټه نه رسیږي. راځم په افغانستان کې مثلا لکه وسا چې مخکې ورته اشاره وکوله د افغانستان اساسي قانون د ناسلفتم مادې له مخې اجباري کار منه دی. هیڅوک د تنه مجبوری کې چې بده باندې دی اجباري کار وشه. ورې په افغانستان کې تاسو ګورئ چې درانه او شاقه کارونه په ماشومان باندې کیږي. یو بل کې تیر ورځ ته فیسبوک کې ما دی یو چا پوسټ ولیدې تیر ورځ ویله وای د شپې نه بجې وي چې زه روانوم له ننګرهار ښار نه روانوم تلم کور خواته. یو ماشوم چې و مې لیده دای په رکشا کې را سره کېناسته او دغه د خپل کالي کې خو د سر ته ویده شه و راپام دا مې راپاسه له خوبه مې ویلې چې کورې ورک نشي دیده. کله مې چې راپاسه پوښتنه مې ځینې وکوله چې څه کار کوې د ویلې وایي زه په یو مستري خانه کې کار کوم. ما ځینې پوښتنه وکوله چې څومره پیسې درکوې د ورځې او له څو بجو نه تر څو بجو پورې کار کوې. ویلې ما ته د ورځې 50 افغانۍ راکوي او د سهار له 5 بجو نه تر 9 بجو پورې کار کوم. ګوره دلته دوه خبرې دي. یو دا چې ماشوم دی په ماشوم باندې اجباري کار منه دی. ولې په افغانستان کې په ماشومانو باندې اجباري کارونه کیږي او یا حتی په لویانو باندې لویان په یو ډول نه یو ډول استثمار کیږي. دوی ته هغه خپل بنسټیز حقوق په ادارو کې نه ورکول کیږي په یو اداره کې همدغه استثماري. دویمه خبره دا چې په افغانستان کې کاري ساعتونه 8 ساعته دي. ولې په دې باندې د سهار له 5 بجو نه تر 9 بجو پورې د شپې کار کیږي چې دلته
قانون هم نقض شوی دی.
بله دلته د کار قانون نقض کیږي په دغه برخه کې. نو موږ دا منو په افغانستان کې اجباري کار شته دی او تر ډیره بیره بریده پورې بلګې موږ په ورځنی عادي ژوند کې ترسترګو
ډیره مننه زیر اکسل خالد جان یک تاسو ته وایي چې لکه څنګه چې په راپور کې هم واوریدل دریم د لاملونه د بشر د خوند خپلواک کمیسون لخوا هم تاثیر غلامی په مشمار درنو کارونو زیاتیدل د غیر مسولو کسانو موجودیت او د قانون نه حاکمیت خودل شي. ستاس نظر باندې آیا رښتیا هم لاملونه همداري او په دوک به ډیر مهم لامل کوم یو کېدل شي؟
ټول ته سلام. او د مدرن غلامی په حق لزه داسې وایم چې په افغانستان کې به خصوص د قانون تطبیق کولو عامل دا ځکه چې یوازې نه د کار قانون یعنی په افغانستان کې نه تطبیقیږي قانون اساسي هم د ځینې ځواک یعنی ځینې خلکو لخوا اساسي قانون هم نه تطبیقیږي. او د کار په حق چې مونږ او تاسو د مدرن غلامی په حق چې خبرې کوو دا تاسې د په افغانستان کې ځینې شخصي مکتبونو زی مثال ورکوم. شخصي مکتبونه دي چې 9 بجې 10 بجې شروع کیږي تر 2 بجې یعنی درس به استادان راشي او درس ورکي. او دا عمل دا چې وګورو وګورو په یو اداره کې به یو څوک اته سات نه ډیره کارونه کی هغه هم دولتي بیا د خصوصي لخوانه اخو یعنی ډیره لګ بوي خو بیا هم یعنی دلته سدي یو ورځ هم رخصتي هم دوی نه لري کله چې په شخصي کومه یعنی ادارو کې چې کار وکي یعنی یو ورځ هم د رخصتي نه لري ځکه دا د قانون سره نه تطبیق کول دا دلته د کار یا اجتماع د کار قانون نه تطبیقوي ځکه چې دلته یعنی په نظر کې نیسي هغه د خپل یعنی مالی پروژو په نظر کې نیسي او د ماشومانو په حق له هم داسې ځینې یعنی داسې ځینې چې ماشومان کار کوي هلته حق نه ورکوي چې یعنی سو شیبه وروسته یعنی خپل هغه باید مونږ ول د ماشومانو باندې یعنی حق داسې کار اونکو خو بیا هم افغانستان کې د ځینې عمل د اقتصادي عملونه دي چې ماشومان باندې مونږ کار کوو او ځینې ماشومان مجبور دي د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي خو دا یعنی مهمه یعنی غلامي ساده د قانون نه تطبیق کول
یعنی په ټول اساس د موارد باندې او د قانون نه تطبیق یعنی حاکمیت ټول عمده عامل کوي په استاد دا کوم ول چې مثلا عملونه چې دي او په دې باندې رڼا واچول چې اصلي غلامي او مدرنه غلامي څه ده اوس که دا وایي چې عملونه معلوم شول چې عاملین څوک دي مثلا کورنۍ دي حکومت دی آزاد بازار کې مثلا چې کم کسان پانګونه کړي کار کوي هغوی دي اصلي عاملین څوک دي
رابسو مخکې له دې څخه چې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړم زه به یو څه لنډ مکس کوم په دې عواملو باندې چې کوم عوامل دي مخکې زموږ خورم ورته اشاره وکړه خو زه به هم یو څه په اضافه کړم په مجموع کې موږ ویلی شو چې د دغه مډرنې غلامۍ څو عامل شته دي په هیواد کې اول هغه د قانون نه پلي کېدل دي چې خورکیم ورته اشاره وکړله دوم د عامه پوهاوي نشتون له خپلو حقوقو څخه څوک خبر نه دي هغه څوک چې په غلامۍ نیول کېږي هغه له خپلو حقوقو څخه خبر نه ده چې زه څو ساعته باید کار وکړم قانون څو ساعته
خو ډېری موارد داسې هم دي چې تاسو سره هم نظر یم چې له خپلو حقوقو خبر هم نه ورکول کېږي
خو دلته زه راځم هغه عواملو ته زه اشاره کوم او بل ده د بل منبع نشتون ده په وداره کې زه کار کوم ولې بل عایداتي منبع نه لرم زه ډارېږم کله کار نه وشړل شم ممکن دغه عایداتي منبع هم زه له لاسه ورکړم نو دلته که هر څه ماته د کار د چښتن له خوانه ویل کېږي زه مجبور یم چې دغه هماغه خواهشات ومنم نو دلته که چېرته دغه د منبع هغه حد اقل حقوق چې په قانون ورته د هر کارمند لپاره په نظر کې نیولی دي هغه باید تضمین شي دلته چې بل هم د زورواکو شتون ده چې ځینې مهال زورواکي د دې لامل ګرځي د دغه مډرنې غلامي مثلا یو ماشوم ده تاسو په افغانستان کې د بچبازۍ موضوع ډیره مطرح ده حتی په دې څو ورځو مخکې هم داسې یو راپور خپور شو چې ځینې زورواکي جنګ سالاران له دغو ماشومانو څخه ناوړه ګټه پورته کوي دا هم د زورواکو شتون هم د دې لامل شوی ده او بل حتی د مخکې چې ما ویل د قانون نه پلي کېدل اوس موږ ګورو چې د 13 کلنی عمر څخه لاندې کسان هم په زموږ په واستوال پوز کې کار کوي په محلي پولیسو کې کار کوي زه په مجموع کې اغه عاملین په دریو کټګوریو باندې تقسیموم یو حکومت ده حکومتي چارواکي دي چې د خپل مسؤلیتونه په سم توګه نه
او د قانون په تطبیق کې
دي خپل مسؤلیتونه نه تر سره کوي مثلا موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت لرو ولې خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي او بل ځای هم دغه زورواکي ګڼم چې دی په اکثرو مواردو کې له دغه ټولنې د ټیټې طبقې څخه دی ناوړه ګټه پورته کوي یا هم دی استثمار کوي یا هم دی مجبوري کار ته او بل هم خپل کورنۍ دي کورنۍ هم په ځینو مواردو کې د دې باعث شوي دي اوس په اکثره مناطقو په ځانګړي توګه په پښتنو کې پلار ناستې کور کې زوی باندې کار کوي وستاسو ګری ځینې اقوام شته په افغانستان کې هم لږه جمله څخه اثر ورونه دي خپل پلار ځان مجبوري چې کار وکړي ولی زوی ته چې زلار څه درس وې ولزمګ بازی پښتانه مشران دی خپل آرام کور کې ناشتي پوړو مشمانو باندې دی کار کې ځکار زوی کار وکړه نو زین مواردو کې خپل دغه کورنۍ دي بایس سوی دي چې خپل ځامن استثمار کړي یا هم په زین مواردو کې دې مثلا پلار به روغ دی په مخدره توکو باندې د خپل ځامن هتا خپل لونې خرچ کړل په دې خاطر حتی د خپل ځامن دي ته مجبور کړل چې تاسو یې کار وکړئ د ماده مخدره توکو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کړي حتی خپل زنانه وی دي ته مجبور کړل په مجموع کې زه دغه 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 کسان چې د مدرن غلامۍ د ترویج بایس شوی دی دغه زه په دغه درو کټګوري تقسیموم چې خو دولت د بلخوا زورواکي دی او بلخوا همدغه کورنۍ دی
مننه کور ودان ژوندۍ وسې ویلند د میته ورزو تر لنډې د میورو سبیا راګرزو زیرک سبیا پختن لرو بیا بستاس درانه اوریدونکو واخلو
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو تاسو قانون باید تطبیق سي کله قانون تطبیق سي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه سوي دي کرکټ
فوټبال بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي په دې هیله چې هغه توکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو نه
قدر من اوریدونکو بیا هم خراغ لاستروی پختن وروسته چې لخاغلی احسان زیرک تخی که تاسو درنو اوریدونکو تلیفونونو تا زواب ویو زیرک سب کدر تو وی چه پا افغانستان که ده اصری غلامه پا برخه که زوانان تون رد دقی پدیده خکار دی او دا چه زوانان چه کوله شی ده دقی پدیده ده مخنیوی لپاره پا دوالو برخه که
زوانان د بیټولنې د ملاتیر تشکیلوي او په افغانستان کې به خصوصا ل 50 تر شپتو سلانه پر د ټولنې زوانان تشکیلوي او زوانان د ټولنې وازوانه انرژي شمیرل کیږي چې په ټولنه کې زیاتره کارونه د زوانان لوري کیږي هغه کا په هره برخه کې دي نو څنګه چې فسیدی دي دوی زیاته ده نو حتمان د دغه کار بدې پایلې هم دوی ته متوجي دي لکه اجباری کار او یا دغه سکارونه چې په زور په یو چا باندې تحمیلېږي دغه هم ځوانانو ته په ادارو کې او په ټولو ځایونو کې د کار کول په ځایونو کې متوجه دي دویمه خبره د تاسو د ځوانانو لورې د کار کولو چې یعنې څه کول شي د دغه ناوړه فرهنګ او ناوړه دود په وړاندې څنګه چې نور دوستانو مرته اشاره وکوله یو عامل دغه نور عواملو تر څنګ چې دوستانو اشاره وکوله ټولنیز فرهنګ دی یو بل گزه تاسو ته وایم مثلا په یو کورنۍ کې یو ماشوم دی ولې داغه خويندې لوی دی هغه کولای شي کار وکړي کچري درس ویلا او کار کولای شي په ادارات کې ولې دغه د ټولنې رواج دود او سنت د ته اجازه نه ورکوي چې دا لاړه شي کار وکړي یو عامل ټولنیز فرهنګ هم دی نو په لومړی کې چې مونږه د قانون حاکمیت خبره هم کو مونږ باید په ټولنه کې دغه نوړه فرهنګ نوړه ددنه باید لمنځ یوسو په لومړی کې ځوانان غږ راپورته کی او ځوانان باید د قانون حاکمیت په برخه کې نستړ کیدونکې حل ځلې وکړي قانون د تطبیق لپاره لومړی مونږ باید خپل ځان د قانون حاکمیت پایل کو د قانون تطبیق پایل کو لغه ورسره بیا نور ته هم ګټه ونی سوچ تاسو باید قانون په ځان باندې پلی کړی نو په دغه برخه کې ځوانان ډیر ځنګړی او غوره رول درلودی شي چې دوی وکولی شي په ټولنه کې د قانون حاکمیت لپاره لار هواره کړي او دوی د دغه ناوړه دودونو په وړاندې خپل غږ د ټولنیز میډیاو له لارې د رسنیو له لارې یا د عمومي محافل له لارې یا په عامه ځایونو کې د خپل غږ وشتول له لارې دغه ناوړه دود او فرهنګ په وړاندې مبارزه
وکړي ډیر مننه قدر من اوریدل کو ساس تلیفونی اړی کې اخلو 0599 45 30 خا او 0102 225 55 د مو د تلیفون شمیرې دي را سره اړی کو نیسي یو اوریدون کې د تلیفون په کر خرا سره د مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
فرمان صاحب تاسو سلامونه او د ازادي رادیو تاسو مل منو سلامونه د ازادي رادیو ټول کو کارکون خا اوریدین سلامونه وایم مخان همدرد د محمد خلاص تاسو سره پاله
جمعه خان همدرد صاحب له کلات نه مهرباني وکي
ډیر ځه باندې ډیر څه موضوع ته مشارکړه دا واټن هم څه افغانستان کې یعنی په دغه لوات کې دغه څنګه ډیر دي او لاملونه چې دي هغه لاملونه دا دي داول لامل موږ تاسو به خپل کورنۍ باید موږ تاسو اطلاع کړو خپل کورنۍ څخه راوخو دوهم لامل دا د زورواکي هر ولایت کې مثلا دا دوهم لامل تو او دریم لامل د عملرنه نه کول ولې دغه نه تر غلغونه کوي باید دغه لکه ترنګ چې مثلا سوالي په څوکات کې نوایانو کسبانو ته یو پانو دا ټول فارانته په اور کې دي چې هغه خپل رسمي کار به دوی دلته غوړه کونډه اعتماد شته دی او د ورځې کارونه کوي تر لس بجو د شپې کار کوي په هوټلو کې تر لس بجو اې دغه خدای څخه نه څه دونه کار وتی دا ته مونږ تاسو به خپل سره ټول کو مدني پالان ځوانان دي نور وي به سره ټول شي او دغه ته مثلا هوار کول دا ډیر ستونزې لري نه رامته کیږي او ضرورت دی له خپل زور څخه کار اخلي الکه څنګه صافي و ملمخ اشاره مرته وکړه نو هغه کوم هغه دی نور کسان چې غلط استفاده کوي مرتاس افغانستان خو ګوره ډیر در بدر د مرتاس به خپل کار وکړو او خپل نداد چې موږ څنګه کولای شو له چاته جو وکړو
مالنه امدر چې پښتنه خو مطرح کوي نه
نه نه نه دغه مطرح دې دې مرته جواب دارا چې دا ملمانه چې څنګه څنګه کول چې چاته ورته چې له دغه کړکو شنو حالات څخه موږ ځان وګورو یا موږ دغه څو سر چې موږ مخه مخ یو ولې عامه په هوای نشته کسان چې سبا عامه په هوای خو ان شاء الله تر وسنه ده سبا
مننه هم درڅ ژوندې اوسې بل اوریدونکو هم را سره دې ټلیفون په کرخه دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکړي
اورور اخې په خیر
مننه کور ودان څوک لکه مزه ده
دریف زده
زازے صاحب لکم جی
پکتیا والے تعریف زازے ور سلاینا
ہاں ہاں مہربانی کہ یار زازے صاحب ل پکتیا زازی یاریوب نا
ترمان سے مل منو تسلمون اوران دی کو مزما یعنی دا پختنا دی مل منو نا چی ولی زوان د سی یعنی پو زمون ل بعد امر غت زوان یو ډیر خطب پو یعنی ټولا نا کی ولی د سی بیزے استعمالی کی د سې زمينه یې څوک نشته چې ورته برابر کې چې جنگ له خوانه یې دی غلاو کې چې ځوان په غلاو کې شامل وي چې تا ګوري ځوان په کچاکی نشي ته کې مصروف وي چې تا ګوري ځوان په جنگ کې مصروف وي یعنی ولې دا ځوان
زمونږ دا ځاځي سم د موضوع په اړه څه لري ځنګړي د موضوع په اړه د دوی اړیکه سره پریښو فکر کوم چې موضوع نه واخیسته بلې بل اوریدونکو هم را سره ټلیفون په کرخه ده ازادي رادیو دا مهرباني وکړي د ځوان فکر خبرونه
بل ورو تاسو سره کولو کار سلام وایم
وعلیکم السلام
اوره
ماوره مهرباني
سلام نه بعد مې مهم خبر دادا چې تاسو
د ځان راو پیژنه یو بخښه
باید د قانون حاکمیت تامین شي او دغه خبره ده چې زورواکي ختم شي خپل دغه مشکل حل کیږي او ان شاء الله حل بشي
bale tasnu kam zaina
bale
tas zain da uno pijando chok la kam zaina
nom me mahmad rafiq safe de kunan safa
safe se la kunar da mana na koro da jondi usai yo bala adika ba hamra wa khlo be ba uridum milmano to war shu bale mere bani ke azadi radio da سردار محمد صاحب مہربانی رقم زینا مہربانی اوکے
منگا شادی وقت نا چراون سے منگا معشمان حکومت گدائی آیا تاسی مشران متوجی کی دی گوری مشرانو کہ دی منگ پا وطن کی جنگ نی دی ظالمان نی دی دغا ما شمانو بانے بسوک دا پلار کسی چی ہم لاس کے ورکی کتاب ورکی چیزوی اتر درس و تعلیم وکا نن پا اوکور کی یو زی آتا ملکی گی شہید کی گی ما شمان درتا پاچی گی بلے خوانا وزس کم دونا غیرات کو مک نفس دا چا وہ سرم رست ہو کی آغا مجبور دی چی لاس اخبر کارو کی پنجو سو پہ بانے کار ہوا منگا داسی وایو مشرانو چې ټول ټول چې موږ جنګ نه بین وی سو ظالم جنګ نه بین وی به ماشومان هم په حق په ښه وجه باندې ورسېږي ښه په خوشبوي به ورسېږي ښه درس و تعلیم به وکړي ښه در به تربیه به ووایي دا دي و چې وایي یو شعر ده وایي که چا څوک دي چا دي و هغه نه ټول زندان ښه ده د موږ ماشومان ازادي نه لري د موږ ښځې ازادي نه لري د موږ ځوانان ازادي نه لري دی ازادی نه لري د موږ دواړه مشران ازادي نه لري دی وکم وکم لاندې دي چې څه را باندې کوي هغه به موږ کېرو خو صبر بالا ته کوو
ځانګړي پوښتنې نه وي ولې هغه موږ چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو غږ هم لرو په خپل راپور کې هغوی ویلي وو چې اقدامات باید وشي. دلته هم ویل کېږي چې مثلا دغه پدیدې د مخنیوي لپاره دا اقدامات باید څوک وکړي.
مهمه اقدامات په دې حق لا یعنی مهمه رول چې څوک لري په دې حق لا رسانی لري ځکه مونږ د رسانی لخوانه یعنی زموږ افکار او د خلکو ډیره یعنی توپیر شوې دي او تغییر کړې دي. د تحصیل یا د علم په حق لا مونږ د رڼا واچو دا رسانی و
چې به ما په هاوی ورکی
ټول تازه کا رسانی دي چې یعنی په یو ملت کې مونږ وایو چې څلورمه قوه څه دي دغه رسانی دي ټول دا رسانی دي چې خلک تر کولای شي چې دا په یعنی په ورسي اخی نه بات یعنی نور خلک د مسجدونه امامونه همشته خو رسانی ډیره زیاته رول مهمه لري ځکه چې
د اقدامات په څوک کوي رسانی خو مثلا اجرایه قوه نه ده دوی به مثلا خلک پوهوي پوهاوی ورکي بس په لبرغ به کوي اقدامات څوک کوي.
اقدامات یعنی د هغه کسان چې د قانون د یعنی اجرایه قانون څوک چې تطبیقوي اغینه به نبات یعنی بیت اجرایات وکي دغه د غلامی مدرن بیت لمنځوي سی په افغانستان کې او د کلی او د باندو خواته یعنی د هغه کلی ملک دا به دغه اقدامات وکي او د مسجد امام به دغه اقدامات وکي
چې تر څو هدا پر مخ کې چې استاد ورته اشاره وکړه تر ډیره پرې دا کسان چې مثلا په ځان واکمن غنی ته دوی خپل لاملین هم
مونږ یعنی ځنی جرګې لرو د مشرانو د قانونو مونږ غواړو د هغه دغه دولت دغه د قانون یعنی د کار قانون هغه ته یعنی په تشریح کړی هغه ته یعنی په حق ورکړي او هغه نه بعد هغه ته ورسوي او همدا عملونه یعنی همدا عمل مونږ رسانی کولای شو چې دغه یعنی په د قانون
په تاسو په نظر باندې اقدامات باید څوک وکړي ځکه انکه څوک دي او بخې مخکې دې نشته تاسو دې پورتن تر شي زه په دې روسي کې مې یو سفر درلود تاجکستان هیواد ته 15 بجې د مازیګر شوې زه د رسمي کارونو مې خلاص شو ولرم چې تقریبا یو څه سودا مودا وکړم د ستره تاکس ته نیدلو مهالو ولې 15 بجې چې مر لا 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 د سړي په د قط سره لګیدلو سه هلته دوکانونه بند شول د شاروالې لخوا دوکانونه بند شول ول شو چې 15 بجې نه بعد دوکانونه نه وي. ما پوښتنه وکړه چې ولې مثلا د څه لپاره 15 بجې خو لا رڼا ورځ ده ولې دوکانونه بندېږي. دوی ویل چې د خاروالې دلیل دار چې مونږ په دې خار کې د پارکونه جوړ کړی دي د تفریزایونه مو جوړ کړی دا موضوع تاسو تر 200 پرې په لاسو پرې په دوکانونو کې وي په کارځایونو کې وي بلان تاسو دغه ځایونه ته د تفریغات دي ته چې تاسو ضرورت لري دي ته څوک لاړ شي که تاسو لاړ نه شئ تاسو بچي به څوک بوزي کنه. بلاخره یو قانون لمخه مثلا هر څه تنظیم شوی دی د تفریح وخت ورکل شوی دی د کار وخت ورکل شوی بل وخت نو د دې ته په پام سره ستاسو په نظر باندې اقدام کوون کی څوک دی باید اقدام څوک وکړي.
زبان راسم د ایتا جمله بزن لکه څه تکمیل کړم ګوري دغه مدرنه غلامی د ژوند پر ټولو برخو باندې منفی اغیزه شیندای شي هغه دا چی زموږه هغه د کاري ځواک د ځوانانو د ماشومانو هغه لمنځه وړي او بل داده چې په اقتصادي برخه کې هم موږ د دغه کاري ځواک څخه سمه استفاده نه کوو ځکه هغه یو نړیوال پرنسپ د کار په ساحه کې چې انسان باید اته ساعته کار وکړي، اته ساعته باید دی تفریح وکړي، اته ساعته باید دی خوب وکړي، چې په مجموع کې څلیرویشت ساعته کیږي. ولی نن سبا په افغانستان کې له ماشوم څخه شپاره ساعته کار اخیستل کیږي، شپاره ساعته چې هغه د کار کله چې د کار رابطه رامنځته کیدله په فرانسه کې او انګلستان کې او امریکا کې د ماشوم څخه چې د اتلس کلنۍ څخه لاندې عمر کې دی د به اتلس ساعته کار کوو له خپل مور و پلار سره. اوس هم هغه حالت تر اوسه پورې شته ده چې حداقل هغه څوارلس ساعته دی کار کوي، اوس هم کار کوي په ټولنه کې. نو د دغه 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 په مختلفو ساحو کې مشکلات لري، مثلا په اقتصادي برخه کې مو ویلې یا هم په اجتماعي برخه کې تاسو ویلې چې نو دا ماشومان به څوک بیا تفریح ته که یو کس د کور هغه سرپرست د لاتو ساعتو څخه زیات کار کوي، هغه ماشومان ضرورت تفریح ته لري، نو دا به څوک تفریح ته وړي، دا به څوک پارکونو ته وړي، یا هم همدارنګه نور په فرهنګي برخه کې مثبت منفي اغیز لري، همدارنګه په نورو ټولنیزو په ټولو برخو باندې د منفي اغیز کوي. دا د دغه مډرن غلامي
دغه د اقتصاد خبره مې تاسو وکړه او سره اقتصاد متوازن باید وي که نه. مثلا یو چا پانګونه کړې ده، یو مغازه یې خلاصه کړې که نه، هغه مثلا که ټوله ورځ دی په دغه دوکان کې مصروفه وي، او یو بل چا پانګونه کړې ده مثلا یو تفریحي پارک جوړ کړی، نو که دی ټوله ورځ دلته مصروفه وي نو پارک ته به څوک ځي که نه. ولې که دی هغه خپل مشخص ټاکلی وخت ولي دغه وخته پورې تر هغې وروسته دوی هلته لاړ شي، هغه اقتصاد به هم متوازن وي. یا چا چې تفریحي پارک جوړ کړی دی هغه به هم کار کېږي، یا چا چې مغازه جوړه کړې ده هغه هم چار کېږي، چا چې پانګه په موټر باندې کړې ده سه ټکسي موټر یې جوړ کړی هغه ته هم یو څه رسېږي چې دی به هغه کسان رسوي تر هغه پارکه پورې بېرته به یې راوړي که نه. دلته متوازن هغه اقتصادي انکشاف
د پانګې گردشی د وینې له گردش سره تشبیه کړی ده، چې که چیرته دغه پانګه گردش ونه کړي بازار رکود کوي، لکه چې وینه په بدن کې گردش ونه کړي بدن نور هغه کار له لاسه ورکوي، فعالیت نه کوي. خو زه به راسم هغه چې څه کارونه باید وشي په ټولنه کې تر څو دغه مډرنه غلامۍ له منځه لاړه شي. اول دا ده چې باید قانون پلی شي، قانون باید پلی شي. مثلا اته ساعته که قانون کې د کار هغه وخت تعین شوی باید اته ساعته کار وشي. مثلا هغه کسان دلته یو ورور هم سردار محمد ورور د پل چرخي څخه ویلي چې پخوا به شپاړس کلنو ولس کلنو کار کوو، ولی اوس په دې اوسني قانون کې دیارلس کلن نه لاندې په هیڅ عنوان نشي کولی چې کار وکړي، که هغه وزوی وي که خوري وي یا هم وراره وي، تر هیڅ عنوان لاندې حتی د شاګرد تر عنوان لاندې هم د کار نشي کولی د قانون له لحاظه. یو خو هغه ده چې په عمل کې موږ څه وینو، په عمل کې شته دي داسې ماشومان موږ وینو چې مثلا په خیاطۍ کې مثلا په نجارۍ کې د کار کوي له اتلس کلنۍ عمر څخه لاندې، ولې د قانون په اساس باندې دیارلس کلن نشي کولی چې په کارځایونو کې دی په کار مصروفوي؟ حتی هغه څوارلس کلن باید دی د شاګرد په توګه ونیول سي، هغه هم چې قرارداد تړون باید له ولی سره وشي نه له دې ماشوم سره. هغه څوک چې سن پنځلس کلنۍ ته رسېدلی هغه تنها کولی سي چې په خفیفه کارونو کې کار وکړي، دی نشي کولی چې په شاقه کارونو کې کار وکړي. تنها اتلس کلنۍ هغه څوک چې اتلس کلنۍ عمر یې بشپړ کړی وي دی کولی شي چې په کارځای کې دی هر ډول کار وکړي، چې هغه شاقه کارونه وي یا هم خفیفه کارونه وي. ولی یو کار دا ده چې باید قانون پلی شي. دوم دا ده چې موږ د دغه مډرنې غلامۍ ریښې باید پیدا کړو. مثلا ټولنیز محرومیت ده یا هم تبعیض ده، یا هم ټولنیز محرومیت ده چې یو ډله ترد شوې ده، لکه روهنګیایي مسلمانان په برما کې، هلته د دوی څخه ناوړه ګټه پورته کیږي، حتی د غلام په توګه لدی څخه ګټه پورته کیږي، یا هم دی په دی باندې اجباري کارونه ترسره کیږي، یا هم شاقه کارونه ترسره کیږي. دغه سی رخی باید موږ پیدا کړو. او دریم دا ده چې قانون، په قانون کې باید دغه مدرن غلامی ټول اشکال باید منسي. چې لږه جمله زه دغه موضوع لږه روښانه شي چې مدرن غلامی کوم شکلونه لري، دغه به زه واضح کړم. ګوري، اجباري کار مدرن غلامی ده، د ماشومانو کار مډرن غلامی ده چې له دیارلس کلنۍ څخه لاندې وي. او همدارنګه د په میراث وړلو باندې، د ښځو په میراث وړل، یو څوک مړ کیږي، وژل کیږي، یا هم مرګي په طبي مرګ باندې د دنیا سره خدای پامني کوي، دغه هغه میرمن چې پاتې کیږي هغه په میراث وړل کیږي. غته دا ازادي نه ورکول کیږي چې دی د خپل راتلونکي ژوند ملګری انتخاب کړي. او دوم قاچاق ده، چې انسانان قاچاق کیږي، دغه هم مډرن غلامی. دلته دی لپاره کار باید وشي، د دې لپاره عددي حق او زحمه ورکړل شي، او همدارنګه طولانی د کار طولانی ساعتونه، دا هم مډرن غلامی ده. او د پور په مقابل کې کار کول، تاسو د په خوست او ننګرهار کې دلته یو راپور هم نشر شو چې بسته کورنۍ د قرض لپاره کار کوي، که هغه څلور کلن وي، پنځه کلن وي، دوی په ټولیزه توګه هلته کار کوي. دغه هغه یا هم حتی په سعودي عربستان کې که موږ وګورو، کله چې افغانان ځي هلته د دوی نه ویزه اخیستل کیږي، ټول هغه د هویت اسناد اخیستل کیږي، دوی نشي کولی چې خپل د کار چښتن بدل کړي، یا هم د کار ځای بدل کړي، یا هم حتی خپل کور ته په رخصتۍ راشي. د رخصتۍ حق دوی نه لري. نو دغه دوی هغه بنسټیز حقوق دي چې نه ورکول کیږي.
دغه په دغې کې هم په خپله افغانستان کې هم چې ورته اشاره شوې چې دغه موضوع ډېره ده، دغه پدیده ډېره ده. دلته هم ډیر ځله داسې پیښ شوي چې مثلا یو څوک په یوه اداره کې کار کوي، د ناروغ انتقال تشفخانې ته ته وخت نه لري، مړي ژوندي ته خوی نه لري. یعنی د ادارې لخوا هماغه متل ورته ویل کیږي چې کین کوي که پین کوي، دا پټی بشین کوي، دا پټی بشین کوي ماته هر څنګه.
د قانون له لحاظه دوی حق لري. یو کارګر په کال کې د 500 ورځو د رخصتۍ حق لري، چې هغه 40 ورځې ضروری دي، 40 ورځې تفریحي دي، او 10 ورځې مریضي دي. دا حق لري. ولې په اداره کې دوی ته دا حق نه ورکول کیږي؟ مثلا یو څوک چې د حج لپاره ځي، دوی 45 ورځې دوی په ټول کال په ټول عمر کې یو ځل دوی حق لري، ولې دغه حق نه ورکول کیږي؟ مثلا داسې نورو یعنی دغه اساسي حقوق دوی ته نه ورکول کیږي. او بل دا چې د کار زمینه باید ورته برابره شي. که موږ غواړو چې د مډرنې غلامۍ دغه اشکال له منځه یوسو، دولت باید د کار زمینه برابره کړي. ما مخکې تاسو ته ویلي چې اکثره کارکوونکي له دې څخه ډاریږي چې مال کار ونه شړي. که چیرته د کار زمینه په بازار کې ورتوي د کارګر لپاره، دوی کولی شي چې ډیر په میدان سره هغه د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. ولې دلته بیرون په مارکیټ کې کار نشته، او دلته دوی څخه ډیرې سختې غوښتنې کیږي، ډیر مشکلې غوښتنې ورنه کیږي. نو د دولت نه موږ غوښتنه هم دا ده چې د کار زمینه باید ورته
برابره. ښاغلی احسان زیرک، یو وروستۍ پوښتنه تاسو ته راجع کوو چې د خپرونې وخت هم کم دی. هغه دا چې موږ په دې باندې تاکید کوو، ټینګار کوو چې د قانون حاکمیت په دې برخه کې ډېر مهم دی. ستاسو په نظر تر کومه زموږ قوانین په دې برخه کې هغه لازم قوانین موجود دي، او دغه قوانین بشپړ او څرګند دي؟ تر کومه پرې په دې برخه کې کار شوی؟ آیا قوانین خو ستونزه نه لري چې د قانون د حاکمیت ستونزه را پیدا کړي؟
ګوري هوډمن صاحب، ترمن صاحب، قوانین ډېر ښه لیکل شوي دي، د قوانینو محتوا ډېره ښه ده. او که چیرې دغه اوسني قوانین مونږ په ټولنه کې تطبیق کو، پایلې به ډېرې مثبتې وي. تر اوسه پورې قانون تطبیق شوی نه دی. نو کله چې قانون یو شی تطبیق نه شي، څنګه مونږ قضاوت کولی شو؟
بلې،
دلته یو څو عوامل دي. لومړی عامل یې خپل د حکومت کمزوري ده، چې نشي کولی قانون په خلکو باندې تطبیق کړي. ګوري، د دولت یا د حکومت د منځ ته راتګ فلسفه هم دغه ده چې د ټولنې یو شمېر خلک راټول شول، راجمع شول په خپلو منځو کې، یو واک یا قدرت یې یو مشخص شمېر محدود افرادو ته وسپاره، تر څو قانون په دوی باندې تطبیق کړي، د دوی سره ټولنیز قرارداد لاسلیک، چې د دوی په ګټه باندې له دوی نه دفاع وکړي، او د دوی په ګټه باندې پخپله په دوی باندې قانون تطبیق کړي، یو شمېر حقوق دوی ورکړل همدغه یو محدود شمېر ډلې ته. دغه د حکومت د منستراتک فلسفه ده. حکومت د عمده لپاره راغله دي چې په ټولنه کې قانون تطبیق کړي او قوانین په ټولنه کې د عمده لپاره دي چې د خلکو له بنسټیزو حقوقو نه دفاع وشي، د هغوی له ژوند په هماغه طبیعي ډول باندې چې دوی غواړي مخکې لاړ شي. نو دلته یو کمزوري خپله د حکومت هم ده. لومړی اجرایه ځواک حکومت ته چې د قانون په پلي کېدو کې دوی ونډه لري، رول لري. لومړی باید حکومت اقدام وکړي، لغ وروسته بیا رسنۍ دي چې رسنۍ په عامه پوهاوي کې ډېر مهم رول لري. رسنۍ باید کار وکوي، علما باید په دغه برخه کې د مسجد او منبرونو له لارې باید کار وکوي په عامه پوهاوي کې. او بیا موږ یوه مسلمانه ټولنه یو، موږ ټولنه اسلامي ټولنه، دغه ټولنه کې باید علما ډېر کار وکوي. د اسلام له نظره د سختو درانو کارونو کول باید خلکو ته تشریح کړي، و د خپله په ټولنه کې د قانون د حاکمیت فرهنګ رامنځته کړي. بله مهمه کتله هغه ځوانان دي چې په دې برخه کې مهم رول درلودی شي.
اما خپله دغه دا کسان چې په کار کې دوی هم ډېر مهم
دي، هم کچیر مثلا یو څوک کاری تاسو وکړي
در قفې مردانګي شمشیر می باید ګرفت، حق خود راز دهن شیر می باید.
بله حق وختل کیږي، ګوره حق ورکول کیږي نه. کچیر دوی لاړ شي یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، تر پنځه ورځې پورې دوی کاری تاسو وکړي او کار ته حاضر نشي، دوی په دې نوم باندې چې موږ باندې کار تحمیل شوی دی، شپږم ورځ بادار خپله مجبوري کې چې دوی حقوق ورکړي باید ومني. خو خپله دلته یعنی مشکلات په ټولو اړخونو کې، ستونزې په ټولو اړخونو کې دي. بلې یوه وروستۍ خبره چې زه د استاد خبرې ته هغه اشاره کوم، مخکې استاد وویل چې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هغه خلک چې قرضداري دي یا پراوړي دي په دوی باندې د پور په مقابل کې کار کوي. ګوره دلته قانون بیا هم صراحت لري په دې اړه چې د یو چا پراوړي کېدل د دې د ازادۍ سلب لامل نشي ګرځېدلی. قانون په صراحت سره ویلي دي، خو موږ چې قانون نه تطبیقوو دغه مشکلات چې په ټولنه کې رامنځته کېږي او موږ ورسره مخ یو. که چېرې قانون تطبیق کړو او په سمه توګه باندې تطبیق شي، سمه د قوانین به تر یو بریده پورې ستونزې ولري، خو موږ تر اوسه پورې قانون تطبیق کړی نه دی. نو څنګه قضاوت کولی شي چې دغه قانون موږ همدغه چې دا ستونزې لري دا قانون موږ نه دی تطبیق کړی؟ که چېرې موږ قانون تطبیق کړو، د قانون حاکمیت فرهنګ لپاره لار هواره کړو، نو دغه ستونزې به ټولې یو په یو باندې حل کېږي.
ډېره ډېره مننه قدرمنده اوریدونکو، له دې سره زموږ د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه هم پای ته رسیږي. له خپلو درنو میلمنو هر یو د حقوقو د پانزیل استاد محمد یعقوب وطنمل، د جهان پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله خالده معصومی، او دغه شان له حقوق پوه ژباړن او لیکوال ښاغلي احسان زیرک له مننه کوو چې په دغه خپرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تلیفونونه مو کړل، خپل ښکلي نظرونه مو له موږ سره شریک کړل. تر بلې اونۍ مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاور رسول الله رحم
دشنو خالونو راو ګذر لوټ شو پکابل هم په خبر لوټ شو دیر غلگرو سلو نیخ شو کنا دخا پیرو د وطن غلو چو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دورنا اب دکھمن پورشا سات وجو دورنا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دورنا اب دکھمن پورشا سات وجو دورنا اب دکھمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا
گل فانا او وی نو لمبے دل ستا گل گھٹے تن کی ما شمار بے وقت اور جدل بھول ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا بھول ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا